לאמריקה רג רדיו אשנע
ואשנע רדיו
אשנע רדיו רדיו אשנע
סדאי در منوریدن کو اس سلام علیکم سحر من یک مرغه روغ جوړ او خوشاله اوسی زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې دی په مو کړی د خبرونو لندسته
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو یان بریج جنرال ویلسن شوفنر وای دایښ غړی د ننګرهار پولیس کې یو مرکز جوړ کړي سعودي عربستان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو ته خبرداري ورکړی دی چې په یمن کې د حوثي شی یغیانو تر کنټرول لاندې د سیمه ندي خپل کارکوونکي وباسي او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه بیلابیل کمپاینونه پیل کړي دي
نن جمعه ده د دیار لسو څلور نیوی کال د دلوی د میاشتې درویشتمه ده چې د 2018 کال د فبروري د میاشتې دولسمه کیږي تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته یو رپورت لرو چې افغانستان د پوځي قوت لپاره لا هم د امریکا او ناتو د غوړو هیوادونو تجهیز او روزنې او مشورې ته اړ دی د دې او ځینو نورو مطالبو تر څنګ دا رپورت هم له اورېدلې سي چې په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله په طبیعي پیښو کې زیاتوالی راغلی پامکری پر خبرونه ته چې عاشق لار رحیم زی به تاسو ته واوروي
السلام علیکم په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه لیبې خو په ختیځ کې د اسلامي دولت یدایش په جنگلي هوایي بمباری کوي او لبل خو په جنوب کې د طالبانو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي د رپورت نور تفصیل د خلیل خان اوري
د نړیوالو ځواکونو یو ویان بری جنرال ویلسن شونفر د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان کې خبرلارنو ته د کابل نه د ویډیو کانفرنس د لارې ویل چې په ټول افغانستان کې داعش شای د زورو او د درو زورو په شاوخوا کې جنگیالي ولري
what we're not seeing is daesh having the ability from either iraq or syria to orchestrate operations in afghanistan
داعش نسی کولای چې په افغانستان کې خپل عملیات د سوریه یا عراق نه رهبری کړي هغه نسی کولای چې په یو وخت کې د افغانستان په څو سیمو کې عملیات وکړي تر اوسه ټول تمرکز د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې دی جنگیالي اکثره د پاکستانی طالبانو د غورزنګ په خوانی جنگیالي او یو څه په خوانی افغان طالبان هم دي جنرال شون فروای داعش غواړي چې د ننګرهار په ولایت کې د خپل عملیاتو د رهبری کولو لپاره یو مرکز جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو د غوي د هڅو مخنی ونیو دا چې وړي داعش غواړي د افغانستان په ختیځ کې ځان د لپاره مرکز جوړ کړي جنرال شون فروول د خراسان اسلامي ډله به وکړي سي چې هم د پاکستانی طالبانو او هم د افغان طالبانو په خوانی کسان د ځان سره ملګری کړي او هم دای وجه ده چې دغه ډلې د ځان لپاره د ننګرهار هغه ورسوالۍ خوشی کړي دي چې د پاکستان د قبایلي سیمو سره ګډې پولې لري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسیدلی خو سپینې ماڼۍ تیره میاشت په داعش د هوایي بمباریو اجازه ورکړه
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوریا سعودي عربستان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو ته خبرداري ورکړی چې په یمن کې د هغو سیمو خپل کارکونکو وباسي چې د حوثي شیعه یغیانو په لاس کې دي تر اوسه نه د معلومه چې سعودي عربستان دغه خبرداري د څه لپاره ورکړی او دا هم نه د معلومه چې د خبرداري د ملګرو ملتونو څومره ادارو ته رسیدلی په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان د استازي دفتر هم تر اوسه په دې حق له کومه تبصره نه ده کړې خو په لندن کې د سعودي سفارت په یو کوچني لیک ویلي دي چې د دغه خبرداري هدف د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباری نه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو کارکونکو ژغورل دي د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه بیلابیل کمپاینونه پیل کړل امریکا روسیا او د ایران په شمول د نړۍ د لسکونو هیوادونو چارواکي د جرمني د مونشن په ښار کې راټول شوي او کوښښ کوي چې په هغه هیواد کې د اوربند پر سر موافقه وکړي دغه مشران د جرمني د مونشن په ښار کې په داسې حال کې راټول شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په سوریه کې د سولې په شرایطو او وخت پر سر جوور اختلافات پیدا شوې دي د دوړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو بل مسله د حلب په خارګي د ملکانو د وجل کېدو مسله هم ده د نیو همشار ایالت په ګوندی انتخاباتو کې د هیلری کلینټن په مقابل کې د برني ساندرز د ستري کامیابۍ نه ورسته د ډیموکرات د ګوند دواړه کاندیدان وست نیواډا او جنوبی کارنا په یالتونو کې زیاته توجه کوي. د نیهم شایر په پرتله هسپانویان او تورپوست امریکایان په دغه ولایتونو کې زیات دي. د جنوبی کارولینا په یالت کې اکثره تورپوستان د ډیموکرات ګوند پلویان دي او ځین وکیلانو د مخکنه ویلي دي چې د بهرنی چارو په خوانی وزیر هیری کلینټن ته به رای ورکړي. ناتو د ترکیه د جن بهری ته درې جنگي کښتۍ لیګلې دي چې د ترکیه نه یونان ته د بهر د لارې د مهاجرینو او پناهغښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. په دې تیرو څو کلونو کې دومره زیات شمیر مهاجر اروپا ته د یونان او ترکیه د لارې اوښتي دي چې د دویم نړیوال جنگ راهیسې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي چې په دې کار سره به د ترکیه، یونان او ټولو اروپایي هیوادونو سره مرسته وسي او هم پناه غوښتونکي د بشري ناورین څخه وژغورل سي. د ناتو چارواکو تر اوسه د دغو جنگي کښتیو د ماموریت په اړه څه نه دی ویلي او هم دا نه ده معلومه سوي چې د بهر په کومه برخه کې به لنګر اچوي. په روسي شکل د 1 میلیون څخه زیاتو خلکو په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې ده چې اکثره یې سوریایان، عراقیان او افغانان دي. سره له دې چې د ترکیې د اجن په بحیره کې هوا ډیره سړه ده، خو د نړیوال مهاجرت اداره یا IOM وایي چې په همدې تیرې 1.5 میاشتې کې شاوخوا 16 او 11 زره خلک د بهر له لارې ترکیې ته اوښتي دي. د دغې ادارې پر وینا چې 429 مهاجرین په لاره کې د سړې هوا له وجې مړه سوي هم دي. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رو دنوریا. د روسیې د صدر اعظم مرسیال دیمیتری روګوزین وای مسکو چمتو ده چې په عراق غیر نظامی الوتکې بوپلوري او هم د اسلامي دولت یا داعش سره د جګړې لپاره د هیواد پاو سره مرستې وکړي. ښاغلی روګوزین بغداد ته په رسمي سفر تللی او دا لومړی ځل ده چې د روسیې دومره جګپړه چارواکی عراق ته سفر کوي. مسکو غواړي د عراق سره سوداګریزې او نظامي اړیکې قوي کړي او په دې سره په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو اثر رسوخ کمزوري کړي. په همدې خاطر مسکو د شاوخوا 100 حکومتونو او غټو شرکتونو یوه غونډه په بغداد کې جوړه کړې ده. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د ساري ناروغۍ د ادارې یو جګپړی چارواکی وایي چې د زیکا د ویروس د واکسین به په راتلونکو څو میاشتو کې په انسانانو کې د ازموینې لپاره چمتو شي. د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاسي پرون د امریکا د مشرانو د جرګې غړو ته وویل چې د زیکا د ویروس واکسین به په 2018 کال کې هغو هیوادونو ته هم وسول شي چې دا ویروس پکې په زیاته اندازه ګډ دی. ښاغلی فاسي د مشرانو د جرګې غړو ته وویل چې د زیکا د ویروس په واکسین د امریکا په حکومتي لابراتوارونو کې کار روان دی. هغه وویل چې د دې واکسین ترڅنګ د وست نیل او ډنګې د ناروغیو لپاره د واکسین په جوړېدو هم کار کوي چې دواړه یې د میاشونه پیدا کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت لته په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 8:30 دی. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی رپورت. افغانستان چې د پوځي قوت لپاره لا هم د امریکا او ناتو د غوړ هیوادونو تجهیز، روزنی او مشورې ته اړدی، پرون یې د هوایي قوت شودلو یو ننداره وړاندې کړه. په مکړی په دې اړه د رحیم ګل څاروان رپورت.
په تیرو شلو کلونو کې دا لومړی وار دی چې د افغان هوایی ځواک د وړتیا او قوت ننداره په کابل کې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې اجرا شوې. افغانستان چې لا هم د هوایی ځواک د تجهیزاتو له کمی سره مخ دی او په جګړه کې تر ډیره هوایی قوت ته زیات اړتیا ده، په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو او هندوستان جنگي الوتکې او چورلکې ورکړي دي. افغانستان د مهال څلور هوایی لیواګانې لري. دا لیواګانې په کابل، کندهار او شینډنډ کې دي. د هوایی ځواک نندارو ته چې خپل ولسمشر اشرف غنی هم ورغلی و، ویل چې هوایی ځواک به په پړاوونو کې وروزی او لا تجهیز کړي. ولسمشر وویل چې 1409 لمریز کال د افغانستان د پایښت کال و او په دغه کال کې به هوایی ځواک په تاریخ کې په زرینو کرښو ولیکل شي.
اتاس په خاطرې کې دي چې یو وخت موږ یو ډېره عظیمه هوایی قوه درلوده. نفاق، کوتا نظری، عدم تعهد یک قوه بزرگ هوایی را به خاک مبدل کرد.
امریکا په دې وروستیو کې افغانستان ته څلور A-9 جنگي الوتکې ورکړي. هین هم بیا څلور چورلکې افغانستان ته ورکړي. افغانستان دمګړی MD-1530 الوتکې لري. دا دغه ټول الوتکو په جګړه کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان له ولسمشر وغوښتل شي د هوایي ځواک د پیلوټانو او انجنیرانو امنیت خوندي کړي.
دغه څلور تعلیل چې واغلی او څلور په هوت کې راځي چې اته باوکی موږ په همه میاش کې وظایف ماربوي ته داخله ودی. او دی با دی توب راکت او بم نه استفاده کوي. خوشبختانه په دغه تیاره چې تمخ ویلاړه ده A-29 د عادي نه ده په دوه کې دغه ټکنالوژي ډېره مخکې تللې ده.
ځینې پیلوټان بیا وایي چې لا د هم افغان هوایي ځواک نه ملاتړ وشي.
تخنیکی بخش که څلور تقریبا د الله تبارک ته انجنو بدن دی په خپل رادیو د اصله ده و دې بخشو ته موږ ډېر ضرورت لرو.
د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي روزنه ښه کیږي او دمګړی 140 پیلوټان په امریکا چکه او عربي متحده اماراتو کې تر روزنې لاندې دي. د هوایي ځواک اتیا انجنیران هم په هند کې روزل کیږي. خو بل ورته نظامی کارپوهان وایي چې افغانستان هوایي ځواک لا هم سم نه دی په پښو درېدلی او زیاتې پانګونې او مرستې ته اړتیا لري. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکو ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډېر اوښتي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بیړني اوربان او اغیزمنو ته د عاجل مرستو رسولو غوښتونکي سول. خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه اداوی به بنسټه ګني او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لیږلی.
په بغلان ولایت کې نامنیو او د جګړې شدت د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکو تر کابل راوستل. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډېرې وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي او اوس مهال کابو ډېر سره کورنۍ له جګړې څخه اغیزمنې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو او فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې در اوسه 125 تنه وژل شوی او شاوخوا 1500 کسان ټپیان شوی دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو خیر الله شینواری وویل چې په وژل شویو کې شاوخوا 40 کسان یې خزي او ماشومان دي.
چونکه هغه رانده بمباري چې له دریو طرفونو له نیاز الله له قرغان تیپی او د سیمرخانی له غرونو کیږي دي سي توپونه هوانونه او زمنن هوایی بمبار ټول یوازینی هدف کلی دی او ټول تلفات په کلو کې او ولسی خلکو ته رسیږي. دوی ګناه څه ده؟ د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوه قصدن ارکیږي د حکومتي ځواکونو لخوانه او بهانه داده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
د دې غشان ادعا کوي چې په بغلان کې په تیر درې ونې جګړه کې شاوخوا 1000 کورنۍ بې ځای شوې دي چې په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې له وسلوالو مخالفینو څخه د ډنډې غوري د پاکولو په هدف عملیات هغه مهال پیل شول چې د افغان حکومت په وینا طالبانو په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا څو پایې ونړولې. هغه څه چې طالبان یې نه مني او دا موضوع یې رد کړی ده. خو د بغلان ولایت قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر اوسیدونکو وایي چې جګړه اوس مهال د ډنډ غوري او شهاب الدین سربیره په مرکزی بغلان، قیصر خیلو او کوکوچنار منګل کې هم روانه ده. د دغه غونډې ګډونوال د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د بیړني اوربان اغیزمنو ته د بشري مرستو درسولو، بې ځای شویو ته د غرامت ورکول، د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په نورو ولسوالیو کې د یو شان پراختیا غوښتونکي شول. دوی ادعا کوي چې حکومت هغه تفاهم لیک چې څه موده وړاندې په ډنډ غوري کې لاسلیک کړی او لغوه کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. د لوی دریسیز مرسیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې عملیات په خډه ول مخ ته سي او یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکی کړي دي.
د بغلانو شریف خلق ته او د افغانستان شریف خلق ته د امنیتي ځواکونو له طرف نه ډېر داغ ورکوم کې هیڅ زموږ د امنیتي ځواکونه هدف نه لري چې ملکی خلق او د عامه تاسیساتو او زراعت او باغونه قطع شي او خراب شي و تلفات ملکی ترمنز اضافه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د بغلان د اوسیدونکو دغه ادعاوي چې ګوندي ملکیانو ته تر ډیره تلفات د امنیتي ځواکونو لخوا اوړي ردوي چې تر دې مخکې هم یو شمیر بغلان میشتو ادعا کړې و چې د امنیتي ځواکونو لخوا هدف ګرځول کیږي او په دې برخه کې حکومت توجه نه لري. دا په داسې حال کې راشتر دی د مخه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې لخکې لخوا وغوښتي ول چې د جګړې قوانین او نړیوال کنوانسیونونه مراعات او ملکیانو ته تاوان ونه رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو ادارې په یو راپورټ کې دا موندلې دي چې د اقلیم بدلون په 2015 کال کې په طبي پیښو سخت اغیز درلودلی وي. په دغه راپورټ کې راغلي دي چې د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې د وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلیل خان به د دې راپورټ خلاصه تاسو ته دروړوي.
د ملګرو ملتونو د تباهي او د خطرونو د کمولو دفتر وایي چې په 2015 کال کې 2 د وچکالۍ مهمه پیشي ثبت کړې دي او دا په 13 کلونو کې د کلنۍ وسط پریاس دوه چند دي. د غغیزي زیاتره د افریقا د لوی وچې په سب سهارا سیمه کې جدي وي. په بلجیم کې مېشت د تباهي او د راپورونو ثبتولو مرکز چې د زلزلو، وچکالۍ، سیلابونو، طوفانونو او د نړۍ د نورو تبایو ریکارډ او اسناد ترتیبوي او کله چې دغه مرکز دغه اسناد ته کتنه وکړه نو د دې مرکز رئیس ډیبارټي ګوهاسپر اعلان وکړ چې 2015 کال د وچکالۍ وکالو. هغه وویل
Over 50 million people are now affected. This will get worse in 2016. We are going to face a humanitarian disaster in 2016.
د 50 million څخه زیات خلک اوس اغیزمن شوی دي او 2014 کال به لدی هم خراب وي. موږ به په 2014 کال کې د بشري ناورین سره مخ شو او دغه کال به د انسانانو د لوی شمیر د مهاجرت شاهد هم وي. د افریقا په لویه وچه کې سخته وچکالۍ په 2014 کال کې راغلې وه چې د بارانونو د کمای له وجې 2 میلیونه خلک د افریقا د شمالي سیمو څخه بې ځایه سول او په سومالیه کې 2,60,000 کسان مړه سول. ګوهاسپر خبرداری ورکړی چې دغه تباهیو په بشري پرمختګ ډیر زیات اغیز کړی دی. هغې وویل
Droughts lead to severe malnutrition in small children and severe malnutrition of small children lead to their deaths.
کوچ کالی په کوچنی ماشومان کې د خوراک د کمی وجه ګرځیدلی او ډیر ماشومان د خوراک د سختي کمی له وجه په څلور ونی کېدنه مړیږي. ګوهاسپر وايي کڅه هم په 2014 کال کې د تباہی او دراتک پاړه مخکنی خبرداري موجود وو خو حکومت دې ته توجه و نه کړه. هغه وايي حکومتونه باید وس مخکنی غلطی تکرار نکړي چې د ملګرو ملتونو ته انتظار سی او د غداره چې وچکالۍ اعلان کړي نو دوی بیا پاړه څه وکړي. هغه خبرداري ورکړ کله چې وچکالۍ اعلان سی نو دا به ډېر نه وخت وي چې دغه ډول تباہی مخه وګرځول سی.
Thank you.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسیز مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. اوس په مکریز مر د خبرونه بل رپورت ده. د جنوبی سودان په جنگ ځپلې هیواد کې د خوراکي موادو بحران مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې په دغه هیواد کې په میلیونو خلک د لوږې د خطر سره مخامخ دي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت راستولی دی چې خلیل خان به دا رپورت تاسو ته واوروي.
کله چې جنوبی سودان په 2018 کال د جولای په میاشت کې خپلواکي ترلاسه کړه، نو د روشن راتلونکي هغه ژمنې په ټپه ودرېدي، ځکه چې په دغه هیواد کې له تیرو دوو کلونو راسي کورنۍ جنگ روان دی. د 1.5 میلیون څخه زیات کسان په هیواد کې دننه بې ځای سوي دي، او د 250,000 څخه زیات کسان د پناه اخیستو دپاره ګاونډۍ هیوادونو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو ارزیابي ښودلې چې د جنوبی سودان 2.8 میلیونه خلک چې دغه هیواد په سولې کې 25% نفوس جوړوي د لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. د دغو شمیرو څخه 400,000 کسان په جنگ ځپلو سیمو کې اوسیږي او نور بیا په هغو سیمو کې دي چې د تباهۍ په څنډه کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند دی بیټینا لوشر د امریکا ژغ ته وویل چې ماشومان د ډیرو نازکو حالاتو سره مخ دي. هغه وایي هغه ماشومان چې د زیږیدو په لومړیو زرو ورځو کې سم خوراک ونه خوري، نو هغوی بیا په اوږدمهاله کې د دغې نتایجو له وجې ځپل کیږي، او هغه ماشومان چې مړه نسي نو بیا په فزیکی او روحي لحاظ تاوانونه ګالي. هغې وویل
It's important that our aid reaches those people before it is too late. I mean, some of the anecdotes you get, for example, in some other...
دا ډېره مهمه ده چې زموږ مرستې هغو خلکو ته پر وخت ورسیږي، له دې مخې چې ډېر ناوخته سي. د خبرې مطلب مو دا دی چې ځینې کیسې موږ ته رارسېدلې، او هغه دا چې په ځینې سیمو کې خلک په کبانو او د اوبو په اوربشتو ژوند تېروي، او اوس چې د وچې موسم را روان دی نو په دریابونو کې به نورې اوبه نه وي او دغه خواړه به هم ختم سي. د خوړو او د کرنې سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یوه خوله په جنگ کې شکیل وړلو سره غوښتنه کړي چې د سولې تړون دی عملي کړي چې تیر کال دوی لاسلیک کړی وو، او د دې نه علاوه دغه سازمانونو ته دي د محدودیتونو نه پرته جنگ ځپلو سیمو ته لاسرسی ورکړي چې هغه سیمو ته چې ډېرې ځپل سوي دي مرستې ورورسوي. دغه سازمانونه دا هم وایي چې دا مهمه ده چې دوی ته اجازه ورکړل سي چې د وچکالۍ له مخې خوراکي توکي ورورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه له یوې خوا په ختیځ کې د اسلامي دولت یادایش په جنگلي او هوایي بمباري کوي، او له بلې خوا په جنوب کې د طالبانو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکوي. د نړیوالو ځواکونو یو ویاند بریج جنرال ویلسن شوفنر د امریکا د دفاع په وزارت یا پینټاګان کې خبريالانو ته وویل په ټول افغانستان کې داعش ښایي د زرو او درې زرو په شاوخوا کې جنگیالي ولري. جنرال شوفنر وایي داعش غواړي چې د ننګرهار په ولایت کې د خپلو عملیاتو د رهبري کولو لپاره یو مرکز جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونو د هغوی د هڅو مخه نیولې ده. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې د هغو سیمو خپل کارکوونکي وباسي چې د حوثي شیعه یاغیانو په لاس کې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې سعودي عربستان دغه خبرداری د څه لپاره ورکړی، او دا هم نه ده معلومه چې دا خبرداری د ملګرو ملتونو څومره ادارو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره دوه بیلابیل کمپاینونه پیل کړل. امریکا، روسیا او ایران او د ایران په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو چارواکي د جرمني د مونشن په ښار کې راټول شوي او کوښښ کوي چې په هغه هیواد کې د اوربند پر سر موافقه وکړي او د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل شي. د نیو همشاري ایالت په ګوندي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن په مقابل کې د برني ساندرز د سترې کامیابۍ نه وروسته اوس د دیموکرات د ګوند دواړه کاندیدان په نیواډا او جنوبي کارلینا په ایالتونو زیاته توجه لري، چې د نیو همشار په پرتله هسپانویان او تورپوستي امریکایان پکې ډېر دي. د جنوبي کارولینا په ایالت کې اکثره تورپوستان د دیموکرات ګوند پلویان دي، او ځینو وکیلانو د مخکې نه ویلي دي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ته به رای ورکړي. ناټو د ترکیې د اجین بحیری ته درې جنگي کښتۍ لیږلې دي چې د ترکیې نه یونان ته د بحر د لارې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. په دې تیرو څو کلونو کې دومره زیات شمیر مهاجر اروپا ته د یونان او ترکیې د لارې اوښتي دي چې د دویم نړیوال جنگ راهیسې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی.
د روسیې د صدر اعظم مارسیال دیمیتری روګوزین وایي مسکو چمتو دی چې په عراق غیر نظامی الوتکې وبلوري او هم د اسلامي دولت یادایش سره د جګړې لپاره د هیواد سره پوځي مرستې وکړي. مسکو غواړي چې د عراق سره سوداګریزي او نظامی اړیکې قوي کړي او په دې سره په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو اثر رسوخ کمزوري کړي. او روسي خبردار چې په امریکا کې د ساري ناروغیو د ادارې یو جوګپړی چارواکي وایي چې د زیکا د ویروس واکسین به پراتلونکو څو میاشتو کې په انسانانو کې د ازموینې لپاره چمتو شي. د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاسي پرون د امریکا د مشرانو د جګې غوړه ته وویل چې د زیکا د ویروس واکسین به په 2018 کال کې هغه هیوادونو ته هم وسول شي چې دا ویروس پکې په زیات اندازه ګډ دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبر منوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان زیدي اوریت وی د تودوخه لوړه درجه اته ټیټه منفی درې په کندهار، هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان زیدي اوریت وی په غزنی کې به هم نن اسمان زیدي اوریت وی د تودوخه لوړه درجه څلور او شپه ته به هوا ډیره سړه وي منفی شپږ درجه به وي په کندوز کې به نن اسمان شین وي په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي په هلمند کې به نن اسمان زیدي اوریت وی او په فراه کې به هم نن اسمان زیدي اوریت وی درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل د درې خبرونې همکاران حاضر دي دوی به په لاندې وخت کې خپل خبرونه تاسو واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.